Radio.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو 12 ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شېبې پیل شو. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. نن پنجشنبه ورځ د 1496 هجري لمریز کال کب یهود د میاشتې 24مه ده چې د 2013 میلادي کال د مارچ له 15مې سره برابره ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. اورې چې د افغانستان دفاع وزارت د کابل د خوندیتوب لپاره د نړیوالو ځواکونو د استخباراتي او پوځي همکاریو د زیاتولو هرکلی کوي. پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ننګرهار چارواکي د جلال آباد تورخم د لارې د خوندیتوب لپاره 300 کسیز ولسي ځواک جوړوي. د پاکستان پولیس وایي لاهور ښار ته نږدې د پولیسو یوې پوستې ته څیرمه په بمي حمله کې 3 پولیس افسران او 1 لاروی وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درشل کې پرون کریمیا ټاپو وزمې ته ولاړ. خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي د جلال آباد تورخم د لارې د خوندیتوب لپاره 300 کسیز ولسي ځواک جوړوي. د ننګرهار د ولي ویاناته الله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل دغه ځواک به د افغان قواو د نورو تشکیلاتو په څنګ کې فعالیت ولري.
په دې موخه چې د جلال آباد تورخم لوی لارې امنیتي ستونزې حل شي او سیرمه او ولسوالیو کې دښمن وځپل شي، موږ په پلان کې لرو چې د بټل کوټ، مومندري او غدخیلو په ولسوالیو کې 300 تنو څخه ولسي ځواک وي دا په دبل وګمارو.
د ننګرهار د والي ویاند وایي تجربو ښودلې ده چې په دې ولایت کې ګمارل شوي ولسي ځواک د امن په ټینګښت کې مؤثر رول لوبولی دی. د کندهار چارواکي د تروریستانو د یوې کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکوي. د کندهار د والي ویاند قدرت الله خوشبخت ازادي راډیو ته وویل چې دغې ډلې په شاولي کوټ، میوند او خاوکریز ولسوالیو کې تروریستي فعالیتونه کول.
د بیسونو او د امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې وسلوال بریدونه کول او د دې ترڅنګ قومي مشران او نور د دولت کارکوونکي چلته په اداره کې کار کوي، هغوی یې په چرکي بریدونه کې په نشه کوله.
د ولی ویان دغه راز وویل نیول شوو کسانو چې د کشفي راپورونو پر اساس د تېرې اونۍ په بهیر کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نیول شوي پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د اول خان په نوم یو کس چې وسلوالو طالبانو تښتولی و وسلوال طالبان یې وژلي او بیا په تېښته بریالی شوی دی. د پکتیکا چارواکي وایي هغه د سروبي ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو د قمندان دریا خان ورور دی چې په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو نیولی و. د اول خان په حمله کې د 300 وسلوالو طالبانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د پکتیکا مطبوعاتي دفتر پرون ماښام په یوې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو غوښتل اول خان خپل مشر ته ورولي، خو دی وتوانی د لارې په اوږدو کې دغه وسلوال تمرک ژوبله واړوي او په تېښته بریالی شي. تر اوسه وسلوال طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د اورزګان چارواکي وایي د دولت ول وسلوالو مخالفانو سره د پاتې برمته کسانو د خوشي کولو په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي دي. وسلوالو کسانو له نن څخه 15 ورځې مخکې د اورزګان کندهار پر لویه لاره 10 مسافر له موټره کښته او له ځان سره بوتلل. د دې ډلې 12 مسافر په 2 ډلو کې د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشې شول. د اورزګان د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل د پاتې 14 کسانو د خوشي کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. وسلوال طالبانو چې د دغو کسانو د تښتونې مسؤلیت منلی ویلي، دوی سره د پاتې کسانو د برخلیک په اړه به د دوی محاکم پریکړه کوي. د افغانستان د کرکټ ټیم نن د شپږو غوره ټیمونو په دور کې خپله لومړنۍ مسابقه له ویست انډیز سره کوي. دغه لوبه د کرکټ د نړیوال جام لوبو د غوروي لپاره ترسره کیږي. ویست انډیز د دغو مسابقو په لومړي دور کې 4 امتیازونه اخیستي او افغانستان هیڅ امتیاز نه لري، او د دې لپاره مهمه ده چې د افغانستان ټیم دغه نننۍ لوبه وګټي. نننۍ لوبه د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پولیس وایي لاهور ښار ته نږدې د لاهور خارته نجی د پولیسو یوې پوسټې ته څرمه په بمی حمله کې درې پولیس افسران او یو لاروی وجل شوی دی. د دوی په خبره په پیښه کې شاوخوا شلتنه نور اټپیان شوی دی. د لاهور د پولیسو مرستیال مشر حیدر اشرف پرون وویل لومړنۍ څېړنې ښیي چې بم پوسټې ته نږدې ځای په ځای شوی و. دغه ځای ته نږدې د یوې مذهبي ډلې تبلیغي جماعت لویه غونډه روانه وه. اشرف وویل په ټپیانو کې ډیری پولیس دی او درې کسان په روغتون کې بستر شوي چې روغتیایي وضعیت نازک دی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره وکتل. په دې کتنه کې د تاجکستان او قزاقستان ترمنځ پر اړیکو خبرې وشوې او ځینې سندونه لاسلیک شول. د یوې نوې موافقې له مخې د دواړو هیوادونو اتباع کولی شي په یو یا بل هیواد کې تر دیرشو ورځو پورې له راجستر پرته او د راجستر کېدو په صورت کې نوي ورځې پاتې شي. د موافقې له مخې که د تاجکستان اتباع په قزاقستان یا د قزاقستان اتباع په تاجکستان کې کوم جرم کوي او محکوم شي، د خپل بند موده به په خپل اصلي هیواد کې تیروي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درشل کې پرون کریمیا ټاپو وزمې ته سفر وکړ. په پام کې د پوتین د 2014 کال د مارچ د 14 د هغې ټول پوښتنې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې ګډون وکړي چې روسیې ورڅخه له خپل قلمرو سره د دې ټاپو وزمې د الحاق د توجیه لپاره ګټه واخیسته. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف وویل په روسیه کې د راتلونکي یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې کریمیا ته د ولسمشر پوتین دا سفر به د کمپاین تر ټولو لوی او وروستي مراسم وي. بلخوا د اوکراین ولسمشر پتر پروشنکو کریمیا ټاپو وزمې ته د پوتین دغه سفر ډېر خطرناکه پارونه ګڼلې ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان دفاع وزارت د کابل د خوندیتوب لپاره د نړیوالو ځواکونو د استخباراتي او پوځي همکاریو د زیاتولو هرکلی کوي.
د موزیګانې د دشمن لیکې او د دشمن تمویل کوونکي منابعو تدیر مهمه ده چې کشف یې کړي او موږ وکولای شو چې د هغه په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړو.
افغان ولسمشر یو ځل بیا په خپل وخت د راتلونکو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ.
امید است که انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالیا و انتخابات ریاست جمهوری وسیله یک گفتمان ملی و تعیین رای آینده ما بر اساس قانون اساسی و خواستای مردم باشه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې له برېټانیا د 30 روسي ډیپلوماتانو پر اخراج بیلابیلو سازمانونو عکس العمل ښودلی. خبرونه په دوهمه نیمه کې هم د ژوند رنگونو یو نوی برخه در تخبرو. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار امیر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت د کابل د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان د استخباراتي او پوځي همکاریو زیاتولو د وروستي اعلان هرکلی وکړ. جنرال جان نیکلسن ویلي د امریکا متحده ایالاتونه په کابل کې د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره په استخباراتي او پوځي برخه کې خپل همکاري زیاتوي. د همکاری کې بعض ځانګړي عملیات، پوځي سلام مشوره او د استخباراتي معلوماتو شریکول شامل وي. په کابل کې وروستیو خونړیو بریدونو سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تفصیل د سلیم احمد صالح په رپورټ کې.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي دا مهال د امریکا په مشرۍ د پوځي ایتلاف عمده هدف د کابل دفاع او خوندي کول دي. جنرال جان نیکلسن وایي که څه هم په کابل کې د بمی حملو په شمیر کې کوم تغییر نه دی راغلی، خو دغه حملې تر پخوا پراخې سوي دي. ښاغلی نیکلسن ویلي چې وسلوالو طالبانو په کابل کې ځای نیولی او په دغه ښار کې داسې شبکې لري چې د حملو لپاره اسانتیاوې ورته برابروي، خو دغه شبکې باید تشخیص او له منځه یوړل سي. امریکایي جنرال جان نیکلسن د چهارشنبې په ورځ په بګرام پوځي اډه کې دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس دو ورځنی سفر په همدې ورځ پای ته ورسید. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي په کابل کې د بمی حملو چاره باید واوسي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د امریکا د پوځي او استخباراتي همکارۍ د زیاتولو یو هدف د افغان قواو د کشفي او استخباراتي څنګه پیوړی کول دي.
منظور دا دی چې باید د مونږ استخباراتي قواو یا هغه ادارې چې د کشف او استخباراتو په ارتباط کار کوي، د دوی ټیکنالوژي باید د دې وشي چې د ټولو نیازمندیو په مورد وکولای شي چې مثبت ځواب ووایي. مثلا کمره او همدارنګ دا بالونونه اسکنیګل الوتکې دا ټول د مونږ په پلان کې دي چې متحده ایالات مونږ ته اکمالیه او مونږ د هغه نه د دشمن د موزیګانې د دشمن لیکې او د دشمن د تمویل کون کې منابعو تدیر مهمه ده چې کشف یې کې او مونږ وکولای شو چې دا په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړو.
په کابل کې په تیرو دوه میاشتو کې یو لړ خونړیو حملو د دغه ښار د امن په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. په دغو حملو کې سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. د امریکا پوځي او استخباراتي چارواکو خبرداری ورکړی چې وسلول طالبان شي د دې لپاره چې وښيي افغان حکومت کمزوری دی او بشپړ کنټرول نه لري پر مهمو اهدافو خپلو حملو ته ادامه ورکړي. خود امریکا پوځي چارواکي اوس پر دې غور کوي چې په کابل کې د افراطي وسلولو د شبکو د ځپلو لپاره د امریکا د ځنګړو خفیه عملیاتو له ځواکونو کار واخلي چې د بغداد په کوڅو او د افغانستان د ختیځ په غرنیو سیمو کې هم ورڅخه استفاده سوي وه. خو په دې اړه چې په کابل کې به هم له دغو خاصو ځواکونو استفاده کیږي تر دې مخکې بحث نه و سوی. دا په اصل کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت د هغه راپور له مخې چې په ډسمبر میاشت کې کانګرس ته لیږل سوی په پام کې ده د افغانستان د خاصو ځواکونو شمیر تر 2000 میلادي کال پورې له 9000 او 22 څخه 3000 او 896 تنو ته زیات سي.
چی خواهد شد با چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو تیز شو هڅو پر موضوع خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر له نورو سره شریک کړئ او هم که پښتانه لري له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ. ازادي راډیو او د سهار 9 بجې او 14 دقیقې کیدونکې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو او همداراز د ولسمشرۍ له راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون په ارکې د وحدت ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د درویشتم تلین په مناسبت جوړ شوې غونډه کې وکړې او ویویل چې حکومت به د انتخاباتي کمیسیونو کې له هر ډول مداخلې ډډه وکړي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم دې غونډې ته وویل چې په خپل وخت د انتخاباتو ترسره کېدل د خلکو غوښتنه ده او دا کار به هرومرو کېږي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پر دې تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ځینې سیاسي رهبران په خپل وخت د انتخاباتو د نه ترسره کېدو په اړه اندېښنه لري، خو د ملي اولي حکومت مشران په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ سهار کې د عبدالعلي مزاري د مړینې د درویشتم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د انتخاباتو ترسره کېدل د یووالي او ټولنیز عدالت د تضمین لپاره مهم دي.
امید است چې انتخابات سال 1397
د یوې هیله ده چې په 1499 کال کې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات او همداراز په 1499 کال کې د جمهوري ریاست انتخابات د یو ملي بحث او د راتلونکي لارې د روښانه کېدو لامل شي. د حکومت ژمنه دا ده چې د انتخاباتو له کمیسیون څخه بشپړ او بې طرفه ملاتړ کوو. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی. تازه د احمد شاه مسعود د بنیاد مشر احمد ولی مسعود د ملي وفاق طرحه د ملي اولي حکومت د ځایناستي بدیل په توګه وړاندې کړی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ګڼو سیاسي مشرانو ترې ملاتړ کړی. ځینې سیاسيون په دې باور دي چې د ملي اولي حکومت مشران د جمهوري ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو ته چندان لیوالتیا نه لري. تر دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ګواکې حکومت غواړي د قیادي شورا پر رامنځته کېدو د خپل کار دوره وغځوي، خو حکومت بیا دا ډول اوازې بیا ساسه بللې وي. حکومت په داسې حال کې په ټاکلي وخت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي چې تر دې وړاندې د انتخاباتو د کمیسیون مرستیال معزولا دولتي د انتخاباتو په نیټه کې د دوه میاشتني ځنډ په اړه ویلي وو. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د عبدالعلي مزاري د مړینې د درویشتم تلین په غونډه کې وویل چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
یک بار دیگر تجدید تعهد میکنیم برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای
دی وی یو ځل بیا په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ژمنه کوو. خلک د کمیسیون د اقداماتو او له دوی څخه زموږ د ملاتړ او نو مداخله په اړه تمه لري. خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید بیا وایي چې د کمیسیون ورو اقداماتو د امنیت خرابوالي او د سیاسي اجماع نه موجودیت ته پکې تو په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل ممکن نه بریخي.
ازادي رادیو اوري د سهار و بجې او شپارس دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوم. ملالای بشیر ته به وښو.
د نړۍ مهمو رسنیو افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر د سفر دوهمې ورځې او د سولې هڅو ته پام کړی دی. برطانیایي ورځپاڼې ډیلی ټایمز هم افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر سفر ته کتلی او د جیم ماتیس خبرو ته اشاره کړې چې وایي اوس د طالبانو لپاره تر ټولو غوره وخت دی چې د سولې مذاکرات پیل کړي. له هغه پرته به د دې ډلې پر وړاندې هوایي او ځمکني فشارونه زیات شي. ورځپاڼې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکولسن خبرو ته کتلي او وایي په دې باور دی چې وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر د هوایي حملو د زیاتولو امر کړی طالبانو ته ډېر تلفات اوښتي دي. ډیلی ټایمز پر دې تمرکز کړی چې د نیکولسن له جدي څرګندونو سربیره د امریکا معلومات ښیي چې طالبان د جګړې له ډګره لږ ایستل شوي دي. څلور ستوري امریکایي جنرال د کابل امنیت په داسې حال کې خپل لومړیتوب یاد کړی چې امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په یوه نوې مقاله کې لیکي امریکایي ځواکونه د افغانستان په پلازمینه کې د حملو د مخنیوي لپاره پټ هوایي عملیات کوي. ورځپاڼې لیکلي امریکا هڅې زیاتې کړې چې له افغان حکومت سره همکاري وکړي چې په کابل کې د حملو مخه ونیول شي. د واشنگټن پوسټ په وینا د عراق له سرکونو نیولې د افغانستان تر غرونو پورې د امریکایي ځواکونو پټ او ځانګړي عملیات معمول وو، خو د دغو عملیاتو په اړه په کمسارې توګه په کابل کې خبرې شوې دي. ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن څرګندونې خپرې کړې چې د چهارشنبې په ورځ افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د سفر په دوهمه ورځ ویل د کابل په شاوخوا کې د شپې عملیاتو ته دوام ورکوي. واشنگټن پوسټ دا خبر هم یاده کړې چې د جیم ماتیس غوندې نیکولسن هم دې ته خوشبینه دی چې امریکا او افغان حکومت دواړه د طالبانو له یو شمېر غړیو سره د سولې لاره ومومي، خو د ورځپاڼې په باور دا یوه اوږده لاره ده. خو نیوز ویک مجلې بیا افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر سفر ته کتلی او لیکلي چې جیم ماتیس افغانستان ته د دوه ورځني سفر پر مهال د افغانستان د اولس کلنې جګړې ختمولو او د سولې د مذاکراتو د احتمال په اړه خبرې کړې دي. مقاله وایي دفاع وزیر د جګړې اخري هدف د نظامي بریا پر ځای د شکیلو لوریو سیاسي پخلاینه یاد کړ. ماتیس وویل افغان حکومت چې تیره میاشت یې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د مذاکراتو وړاندیز وکړ، باید له هغو کسانو سره د سولې مذاکرات وکړي چې خبر ته یې لیوالتیا ښودلې.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ناروغۍ ضد واکسین پیل شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به څه کم 10 میلیونه د 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د روان کال له پیل راهیسې د 2013 کال البته په افغانستان کې د پولیو درې پیښې ثبت شوي دي. د پولیو درې مثبتې پیښې یوه په ننګرهار کې او دوه په کندهار کې. اوس دغه راز د کونړ چارواکي وایي چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې هم د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
په کونړ کې د قتلوي معافیت د پروګرام مسؤول حاجي محمد اسحق د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی څه موده وړاندې په غازی آباد کې د مشکوکې پیښې مواد د معایناتو دپاره اسلام آباد ته لیږلي وو او اوس ورته ویل شوي چې هغه پیښه مثبت ده.
دغه د غازی آباد ورسوالۍ د یلګل په کلي کې یو ماشومه ده فاطمه په نامه ده او د پلار نوم یې موږ ته چرا کړی عبدالله په نامه دی خو اصلي نوم یې محمود دی. ماشومه د درې کال او نهه میاشتو ده په دواړو پښو باندې پلج ده. دا داسې کورنۍ ده چې تر دې وخته یې هم د خپله واکسین نه دي کړي او نور خپل دغه جم ګاونډ یې هم د واکسین څخه منې کړی.
حاجی محمد اسحاق وایي د ګوزڼ د پیښې پیدا کېدلو لامل په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو شتون او د هغوی لخوا د واکسینو کارکوونکو ته د اجازې نه ورکول دي چې ماشومانو ته د ګوزڼ ضد واکسین ورکړي.
موږ په نهه ولسوالیو کې واکسین په تطبیق کې ستونزې درلودلې. متاسفانه چې اوس د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې کې هم یو تعداد ماشومان چې هغه درې زره نه اضافي دي د واکسین څخه هم په دې کمپین کې پاتې.
په کونړ کې دینی عالمان وایي واکسین حلال دی او د حرمت هیڅ ډول دلیلی وجود نه لري. مولوی سید ولی الله وایي
هغوی ته زما پیغام دا دی چې هر هغه کار چې د دین په لحاظ باندې یا د دین په نوم باندې موږ کوو باید هغه د هغې تبین وکړو. زمونږ د نورو خلکو سره په ټولو مسلو کې موږ سره دا اختلاف دی چې هره خبره کوي په دلیل کوي. که موز کوي باید په دلیل وکړي، که حج کوي په دلیل وکړي، که یو شی ته حرام وي په دلیل وته وي او که یو شی ته حلال وي هم په دلیل وي.
په روان 2013 زیږدیز کال کې په کونړ کې د ګوزڼ د لومړۍ مثبته پیښه ده چې پیدا کیږي او دې سره په ټول هیواد کې د فلج مثبتې پیښې څلور ته ورسېدي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. له بریتانیا د درویشتو روسي ډیپلوماټانو پر ایستلو بیلابیلو سازمانونو عکس العملونه څرګند کړي دي. د دغو کسانو د ایستلو اعلان پرون د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وکړ. بریتانیا دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې موسکو د ټاکل شوی مهلت پای ته ورسېد. بریتانیا د روسیې د پخواني جاسوس او د هغه د لور په اړه د وضاحت غوښتنه کړې وه چې ویل کېږي د اعصابو بېسېدونکي زهري مواد ورباندې کارول شوي وو. داسې مواد چې ویل کېږي د سړې جګړې پر مهال په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدل. نور تفصیل د سالم محمد صالح په رپورت کې.
د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د خپل هیواد د ملي امنیت شورا تر غونډې وروسته پرون چهارشنبه پارلمان ته په وینا کې وویل له بریتانیا به درویشت روسي ډیپلوماتان وایستل سي.
They have just 1 week to leave.
دوی له بریتانیا د وټلو لپاره یو اونۍ وخت لري. دا حرکت به په تیرو ډیر شو کلونو کې تر ټولو لوی او واحد اخراج وي او دا حقیقت منعکسوي د اول وار نه دی چې د روسیې هیواد زموږ د هیواد پر خلاف اقدام کوي. د دې اخراج له لارې به موږ په بریتانیا کې د راتلونکو کلونو لپاره د روسیې استخباراتي ظرفیت کمزوري کړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند د خپل هیواد یو ټلویزیون ته وویل چې مسکو د دغو ایستل کېدونکو ډیپلوماتانو لیست ترلاسه کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وویل بریتانیا به له روسیې سره پلان سوي په لوړه سطحه هر ډول دوه اړخیز تماسونه وځنډوي. بریتانیا ته د سفر لپاره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته بلنه بیرته اخلي او د بریتانیا وزیر یا هم د شاهي کورنۍ کوم غړی به د دوبی پر مهال د روسیې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته ورنسي. هغې وویل هیواد به یې له بشري حقونو د سرغړونو په ځواب کې د بندیزونو لګولو لپاره خپل قوت لا زیات کړي. بریتانیا دا اقدام په داسې حال کې کوي چې مسکو له ټاکل سوي مهلت سره سم د یو ډول زهرجنو کیمیاوي موادو د کارونې په اړه توضیحات ورنه کړل. ویل سوي چې دغه مواد د سړې جګړې پر مهال جوړ سوي وه. د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا یولس ورځې مخکې د بریتانیا د سالیسبوري ښار په یو تجارتي مرکز کې بې صد وموندل سول. د بریتانیا چارواکي وایي دوی د وژونکو کیمیاوي موادو په ذریعه په نښه سوي چې د پخواني شوروي اتحاد د پوځینو لخوا انکشاف ورکول سوی او د نوي چوک په نوم پیژندل کیږي. خو د بریتانیا لپاره د روسیې سفیر الکساندر یاکوبینکو پرون چهارشنبه په لندن کې سکای نیوز خبری شبکې ته په مرکه کې وویل اول موږ غواړو د دغو موادو نمونې وګورو. له نمونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان له رسمي پروسې پرته دویم پړاو ته نه ځو. فکر کوم بریتانیا باید له نړیوالو قوانینو سره سمه مخکې ولاړه سي. بلخو د ناټو تړون د تصمیم نیونې اصلي مرکز د شمالي اتلانتیک شورا په 1940 میلادي کال کې د ناتو له تشکیل وروسته د دغه تړون په قلمرو کې د اصابو د بیسدونکو کیمیاوي موادو پر تهاجمي کارونې ژوره اندېښنه شولې ده. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ توسک وویل د اروپایي ټولنې رهبران به پر دغې موضوع راتلونکې اونۍ په خپله غونډه کې بحث وکړي. دو ویل دغه پیښې د ترانس اتلانتیک د یووالي اړتیا څرګنده کړه. سرګی سکریپال چې د روسیې د پوځ متقاعد استخباراتي ډګروال و، په 2006 میلادي کال کې د مسکو یوې پوځي محکمې د بریتانیا استخباراتي ادارې سره د پټو معلوماتو شریکولو په تور په خیانت محکوم کړ.
یو ځل بیا پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ننګرهار چارواکي د جلال آباد تورخم د لارې د خوندیتوب لپاره 300 کسیز ولسی ځواک جوړوي. د ننګرهار د والي ویانات او لاخوګیانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواک به د افغان ځواکونو د نورو تشکیلاتو په څنګ کې فعالیت ولري. د کندهار چارواکي د تورستانو د یوې وکسیزې ډلې د نیولو خبر ورکوي. د کندهار د والي ویان قدرت الله خوشبخت ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډلې په شاولي کوټ، میوند او خاکریز ولسوالۍ کې تروریستي فعالیتونه کول. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د اول خان په نوم یو کس چې وسلوالو طالبانو تښتولی و، وسلوال طالبان وژلي او بیا په تیښته بریالی شوی دی. د اورزګان چارواکي وایي د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د پاتې برمته کسانو د خوشي کولو په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي دي. وسلوالو کسانو له نن څخه 15 ورځې مخکې د اورزګان کندهار پر لویه لار 10 مسافر له موټر کښته او له ځان سره بوتلل. له دې ډلې 12 مسافر په دوو ډلو کې د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشي شوي دي. د افغانستان د کرکټ ټیم نن د شپږو غوره ټیمونو په دور کې خپله لومړنۍ مسابقه له ویست اینډیز سره کوي. دغه لوبه د کرکټ د نړیوال جام لوبو د غوروي لپاره ترسره کیږي. د پاکستان پولیس وایي لاهور ښار ته نږدې د پولیسو یوې پوستې ته څیرمه په بمي حمله کې 3 پولیس افسران او یو لاروی وژل شوي دي. د دوی په خبره په پیښه کې شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف سره وکتل. په دې کتنه کې د تاجکستان او قزاقستان ترمنځ پر اړیکو خبري وشوه او یو شمیر سندونه هم لاسلیک شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمهوری ریاست د انتخاباتو په درشل کې پرون کریمیا ټاپو وزمې ته سفر وکړ. په پام کې د پوتین د 2014 میلادي کال د مارچ 14 د هغې ټول پوښتنې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې ګډون وکړي چې روسیې ورڅخه له خپل قلمرو سره د دې ټاپو وزمې د الحاق د توجیه لپاره ګټه واخیسته.
د ژوند رنگونه
تاسو نه بلمړی معرفي ولر
شو کوم د خدای په نامه فرشته بختیارم.
فرشته جانې کا تحصیلات په اړه مرته وایې کوم رشته کې تحصیل کړې؟
په سیول انجینری ساختمانی کې مې خپل تحصیلات مې پایل رسولې.
کوم پانتون کې څو کال کې فارغ شوې؟
جوزجان پانتون کې مې درس وایلې ده، دوه کال کې چې فارغ شوم.
کله ته وایې څنګه مو انجینری مسلک انتخاب کړ؟ خپل خوخ مو تاسو تصادف ورته کامیاب شوې؟
ها دیما په کورنۍ کې ټول د پلان مې انجینر او دغه سی یو راته و شانګیزه و غوښته مې چې دغه رشته مې انتخاب وټاکله. او په دغه رشته کې بریالی شوم او په ډېر بریالیتوب مې پایله ته ورسوله.
افغانستان کې ډېری کورنۍ دي چې جنو انجینري سره دونه علاقه لري، دوی فکر کوي چې دا د سړی رشته ده او یوازې سړی ته مختص کړي. تاسو څنګه کورنۍ هم در سره همغه کې و؟
او کورنۍ مې را سره ډېر مرسته وکړه، خو د کورنۍ په مرسته مې دا رشته مې وټاکله او ډېر راته له هر نگان له یعنی د ح چین کورنۍ مې را سره و او ډېر مرسته وکړه او تر دې چې زه هم د خپل کورنۍ په مرسته د دې ځای نه رسیدلم.
خپل خپلوان مو څه ویل تاسو چې انجینر شوي کنه؟ دلته افغانستان کې نجونې ډېرې ډاکټران یا معلمان دي. تاسو چې انجینر ویل دوی ته جالب نه وکړه؟ کله کله ته ویل چې وو ته انجینر وای او د څه خبره؟
او دا خبره خو ډېر وېدا معلوم ده چې هر په دې مش په وطن کې په هوت کې دا خبره خو ډېر دي. خپلوان هم ډېرې راته ویلې چې نجونو ته څه فکر دی انجینری او دغه خبره را باندې ډېره به بد اغېزه کوله سي. ډېری به ویلي باید یو جنګي انجینر باید یا تبوای یا معلمی نو پرتل دینه نور کوم یا ونجنا نس کولای کوم کار وای کی یا صحیح درسی دغه خبره را باندې دی را باغې کول لیکن قرانه می طالبای ویلی سی ته کولای سی همت ولر او خپل درسونه دی پر سما توګه وای ته کولای سی وخت فارغ اسما والله یمی مسی ورسه خپل فعالیت کارونه می فایل شروع کوم تر اوسه پدې یو څه ټول پدې رشته خپلوانم ډېر خوشاله را باندې ویار دي او د خپل انجنیری تشویقوي سي په د انجنیری وایسي یا شاین دي
د فرشتې په نوم د انجنیری له فاکولټي د فارغ شوی خبرې مو اورید چې وای په څه مشکلاتو انجنیری لوسته ده. په همدې سره دا خبرې مجله هم پاتې رسیږي. زنوریا سنوری له تاسو